د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه زه بشیر ګواکیم د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسات خبرونه په شروع غړی سلام پښتونخوا کې مو هرکلی کوم نن د سه شنبه یا نه ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 28 تاریخ دی دی غړی کې سواد کې د شو 14 د خبر څخه د بیامنیو لوج افغانستان ته د لو قومي مشرانو د سرګندونو قبایلی سیمو کې د پولیو ضد حل زلو او نور ډیر رپورټونه درته لرو خاول بال بوروال کاکر څخه د دیو خبر نور
نمړای د مهم خبرونو سره ټکی د سواد په منګور کې نن پر یو موټر په سوي 14 کې یو کس وجل سوی او اوه نور ټپ سوی دي بل په لوتې شپه د خبر پښتونخوا په شنګله کې یو 14 د پولیسو 15 عسكر وجل دي او د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسن وای ایران تر زرو زیات اسي افغان ماشومان له خپل هیواد ایستل دي چې مور او پلار ورسره نسته اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې پر یو موټر په سوي 14 کې یو کس وجل سوی او اوه نور ټپي سوی دي د پولیسو د تاڼې مشر حماد الدین مشال ریډیو ته وویل چې دا 14 نن سهار وختي د منګورې په بیش بڼ سیمه کې د ریموټ کنټرول په بم په وسیله سوی ده د هغه په وینا په ټپیانو کې درې مېرمنې هم شامل دي چې تر اوسه د دې پیښې په اړه پرغاړه نه ده اخیستې د خیبر پښتونخوا په شنګله کې یوې 14 د پولیسو 15 عسكر وژل دي تیر ماښام شاوخوا 8 بجې د شنګلې په الوچ سیمه کې د پولیسو موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نشه سوی چې د پولیسو د ځلې مشر خان بهادر ترڅنګ 15 نور عسكر پکې وژل سوی دي د الوچ د پولیس تانې مشر سرب علي خان په دې اړه تیر شپه مشال ریډیو ته وویل تیری کې طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان نن مشال ریډیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې ایران تر زرو زیات داسې افغان ماشومان له هیواد ایستلې دي چې مور او پلار ورسره نسته د افغانستان په هرات ولایت کې د دې هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سیمه ایز مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران دا کار د اندېښنې وړ بللې دی سید عبدالقادر رحیمی تیر ورځ له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ماشومانو کې انجونې هم شامل دي چې له کورنیو سره له ایران په زور شړل سوي دي
یک تعداد اطفال هستند هنوز به هیچ جای نرسیدند در بین راه ها هستند که توسط نیروهای
خاقلی رحمی و یو شمیر افغان ماشومان دی چې تر اوسه پورې هیڅ ځای ته ندی رسیدلی په لارو کې دی چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا راټولیږي او د افغانستان خاورې ته اړول کیږي یو شمیر داسې ماشومان هم شته چې د فشار د وسیلې په توګه له کورنیو رابیل کړی شوي دي او د افغانستان پولې ته راوړل شوي څو میندې او پلرونه هم په دوی پسې راتګ ته مجبور شي او د ایران خاوره پرېږدي
تیر کال هم شاوخوا 10,000 افغان ماشومان له خپل کورنیو پرته په زور له ایران ایستل سوی وو اروپای ټولنې په افغانستان کې د خپل پولیسو ماموریت د 2014 کال تر پای غځولې دی د اروپا شورا پرون په بروکسل کې دا ماموریت په داسې حال کې اوږد کړ چې د پای نیټې ته یې درې ورځې پاتې وې اوس په افغانستان کې د اروپای ټولنې د پولیسو ماموریت د 2014 کال د ډسمبر تر 1.5 نیټې پورې دوام لري د اروپای ټولنې چارواکي وایي په افغانستان کې به په راتلونکو 13 میاشتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي چې خپل غیر پوځي وړتیاوي لوړې کړي چې د افغان ملي پولیسو او د افغانستان د عدالتي نظام ترمنځ همکاري زیاتې سي د اروپای ټولنې د پولیسو دا پروګرام په افغانستان کې د 2008 کال د جون له میاشتې پیل سوی دی او تقریبا 350 بهرني او 200 افغان کارکونکي پکې کار کوي د اروپای ټولنې درویشت غړو هیوادونو همدارنګ کاناډا او کروشیا چې د اروپای ټولنې غړي نه دي خپل وګړي افغانستان ته د اروپای ټولنې د پولیسو د ماموریت په لړ کې استولې دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا خلک باید د عدالت یادونه باسي چې اوسم په افغانستان کې په جګړه کې ښکېل یو ولسمشر اوباما دا څرګندونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې د امریکا د قربانیو د یاد د ورځې په مراسمو کې کړې ده د ویرجینیا په ارلینګټن کې د دې مراسمو پر مهال ولسمشر اوباما زیاته کړه چې راتلونکی کال به د وروستي ځل لپاره د افغانستان د جګړې د قربانیو یاد تازه کړي. په افغانستان کې شاوخوا 6500 امریکایي عسکر لا هم په پوځي ماموریت بوخت دي. تمه کیږي چې له دوی څخه به 4000 سرتیری د همدې کال په اوږدو کې له افغانستان ووځي او نور به د 2014 کال تر پایه په دې هیواد کې پاتې وي. د افغانستان د ماموریت له پیله بیا تر اوسه په دې هیواد کې 2228 امریکایي عسکر وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي له هغو یولس کسانو څخه شپږ خوشې شوي دي چې د دې هیواد په پروان ولایت کې تښتول شوي وو. دا یولس کسان درې ورځې وړاندې د غوربند ولسوالۍ او بامیانو ترمنځ وسلوالو طالبانو یرغمل کړی وو. د پروان ولایت د شیخ علي ولسوال نوراغا سامي تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دا خلک د قومي مشرانو په منځګړیتوب راخوشي شوي دي. اروپایي ټولنه د شام د حکومت او وسلوالو مخالفینو ته د وسلو پر استولو لګول شوی بندیز پای ته رسوي. خو د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ تیر ورځ وویل تر اوسه هغو یاغیانو ته د وسلو د ورکولو پریکړه نه ده سوې چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ړنګول غواړي. ویلیم هیګ زیاته کړه اروپایي ټولنه پر دې سلا سوې ده چې د شام اپوزیشن ته د وسلو پر استولو بندیز پای ته ورسوي او د شام پر رژیم ټولو نورو بندیزونو ته دوام ورکړي. د هغه نتیجه ده چې برتانیا غوښته د ډیری هیوادونو لپاره دا کار ستونزمن و او ځکه خو موږ پر تیرو 12 ساعتونو کې اوږده بحثونه درلودل، خو زه فکر کوم چې دا پریکړه پر ځای وه. د شاند ولسمشر بشار الاسد د رژیم مخالفینو ته د وسلو پر ورکړه لګیدلې د اروپایي ټولنې بندیز د روانې میاشتې په پای کې ختمیږي. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه مو له بوروال کاکړ څخه اوریدل. په دې غړی کې د نورو ریپورتونو تر څنګ درته دا ریپورتونه دراورو. د سواد په منګلور کې په یو 14 کې یو کس وژل شو. د سواد په الوت سیمه کې بمی 14 15 پولیس وژلی. یو ځای اوسیدونکی د الوت د پیښې په اړه وایي دا خیبر په بیلابیلو ځایونو کې د وسلوالو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو او بې امنیو له وجې په تکلیف شوي. د افریدو ځینې قومي مشران ننګرهار ته ورغلي او له افغان حکومت مرسته غواړي.
ماشومان مړه شول، بوډاګان او ځوانان او مولونه او هر څه زموږ ختم شول. ظلم د پاکستان حکومت کوي. اقوام متحده او کرزي صاحب ته دا سوال دی چې که د دغه ظلم نه موږ په څه طریقه خلاصولی شي نو موږ دا خلاص کړي.
د قبایلي سیمو اوسیدونکي وایي قومي اسمبلۍ کې له خپلو نویو استازو غواړي چې اف سي آر قانون کې بدلون راولي.
اف سي آر کې بدلون راشي نور د اف سي آر ختم شي نو د قبایلو مسلې به اسانې شي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او دا وخت زمونږ همکار نیاز احمد خان له سواته زمونږ سره د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، ستړی مشه؟
مننه بشیر ډاکټر.
لکه څنګه چې موږ په خبرونو کې واورېدل چې په سوات منګلور کې یو 14 شوې ده، د دغه پیښې تفصیل څه دی؟
مجیب بشیر، سحر وختي 9 بجې چې د منګلور پولیس چې کوم مشر دی ایس ایچ او حماد الدین دغه تر مخه مقام
تاسو زما وزوري سوات نیاز احمد خان موږ سره د ټلیفون په کرښه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. موږ کوشش کوو چې هغه سره بیا رابطه وکړو، بیا ور سره خبرې وکړو او په دغه اړه باندې تفصیل وغواړو چې په سوات منګلور کې د بشبڼ په سیمه کې یو 14 شوې ده او ګورو چې دی موږ سره د ټلیفون په کرښه شته او کنه. د لاوس پر موږ سره د ټلیفون په کرخه اند راغلی تاسو ته او زل بیا وایو چې ک موږ سره نیاز احمد خان چې زموږ همکار دی په سواد کې کاغه رسې د ټلیفون په لیک راغند د خبر نور تفصیل برته وایو په سوات منګلور بیش بند سیمه کې په یو غاړي بند چاودنه شوې ده او دغلته د منګلور د پولیسو د مشر سچو احمد الدین تر مخه پیخه د ریموت کنټرول بم چاودنه ده سحر وختي شوې ده او یو مقامی کس چې د کورنۍ سره بل ځای روانو هغه بند شوې ده نیاز احمد خان موږ تر د ټلیفون په کرخه راغله نیاز ک د دغه خبرې تفصیل اوریدونکو ته وایي
جی بشیر دغه سیمه چې دا د منګلور نه 14 کیلومتر لري دا منګلور وتوي د پولیسو تر مخه سهار وختي میا شیرالی نومې تن د خپل کورنۍ سره په خپل ګاډي کې منګلور ته روانو چې په لاره خکلا شو یو بم چاودنه وشو چې پای کې یو تن د میا شیرالی زوی برکت وایل کیږي هغه په حق رسېدل او په دې کې وطن نور جوبل شوی دي چې په دې کې درې د هغوی د کور زنانه هم شامل دي دغه جوبل تنان چې د سیدو شریف روغتون ته راوړل شوی دي او د پولیسو هم دغه سیمې ته رسېدلي دي او د پاکستان فوجي کسان چې دي هغه مغه ځای ته رسېدلي دي په لټنې روان دي د پولیسو تر مخه مونږ تر اوسه پورې دا نشو ویلای چې دغه چاودنه څه عمل شوې ده خو بهرحال هغوی دا خبره کنفرم کړې ده وایي چې دا یو ترهګرۍ واقع ده او په دې کې چې ځینو بارودي مواد چې دی نو هغه استعمال شوي دي دغه سیمه کې پلټنې روانې دي. جی
نو چارواکي څه وایي لکه تاسو چې وویل چې دا ترهګرۍ پېښه ده که هلته خو ځایي دښمنان نه هم شته دی که نه څه ځایي دښمن دی لا اوسه پر تفصیل ورکړ شوی ده بدنه
په دې باندې پولیس تر اوسه پورې واضح بیان نه ورکړي هغوی خو دغه وایي چې دا د ترهګرۍ یا د چاودونکي مواد په دې کې استعمال شوي دي خو هغه وایي چې پلټنې روانې دي که میاشت رالي چې دی هغه په ذاتي توګه د یو سیاسي ګوند سره د هغوی تعلق و بهر حال هغوی د امن کمیټه یا داسې دغه سیزونو سره وایي تعلق و پولیس د هغې تصدیق تر اوسه پورې لا کوي نه دغه سیمو کې داسې ویلی کېږي چې خپل ذاتي دښمنیانې هم شته کوم چې ترهګرۍ نه وروسته کوم خلک چې دی هغوی داسې د پولیسو دا یا د سکیورټی فورس سره چې مرسته کوي یا د طالبانو په ضد اړیکې دي نو هغه د معلومات ورکوي نو دغه کسان په دغه سیمه کې وړاندې په دغه کړې شوې دي نو وړاندې په ټاکنو کې هم یو تن چې دی نو هغه د امن کمیټې مشر هغه هم په دغه رنګ چاودنه کې وجل شي او وخت په وخت په دغه کې ټارګټ کې دي یا هدفي وجنې هم پیښې چې دي لا مخې ته راځي.
سمه ډیره مننه ډیره مهرباني نیاز اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوي لکه څنګه چې تاسو وردل په سواد کې په منګلور کې یو چاودنه شوې ده په کې یو تن مړ شوی د دریو زنانو په شمول و تنه به کې جوړ شوی دي ام د سوات نمنګ یو بل رپورټ درته لرو در سوانګ په د سوات په شانګله کې په یو بمی چاودنه کې د یو ډی اس پی په شمول 15 پولیس وژل شوی دي ځکه خلک وايي په سیمه کې امنیتي ځواکونو تر چاودنې وروسته ګرځبندیز یا کرفیو هم لګولې ده په دې ځای کې په خوا هم ورته پیښ شوی دي او د دې برید زمواري د طالبانو تحریک طالبان پاکستان په خپل غاړه خسته ده زموږ همکار نیاز احمد خان نور تفصیل دروري
د ضلع شنګلې الوچ سیمې تاڼې مشر ایس ایچ او سربادی خان تر مخه دغه پیښه تېره ورځ ماښام هغه وخت مخې ته راغله کله چې د شنګلې ډی ایس پی خان بادر سره د نورو پولیسو د معمول په ګش باندې وو. چاودنه د دوی په ګاډي مخکې نه خښ کړای شوې بم په ذریعه کړای شوې ده. ښاغلی په دغه اړه وایي
په دې کې یو ډیسپی او یو ډرور درې جنران شو در چی ښه بم بلاست شوی دی روډ کې کومه نمانه ښه دا د الو څنګه تقریبا د یو مین فاصله کې لري ښه
د سیمې مقامی خبریال خالد خان وایي چې دغه سیمه کې وړاندې نه هم د ترهګرۍ پیښې شوې دي اوس سیمه کې ګربندیز لګول شوی دی او پلټنې روانې دي.
اوس هم دغه سیمه کې دا په سیمه کې کرپیو لګېدلې ده او پاره کې مقامی پولیس او خپل پلټنې پیل کړې دي. دازي د سیلګي د واقعې د ترهګرۍ یو پیښه ده او په دې نه یو څو میاشتې مخکې هم په دغه علاقې کې په پولیسو په موبایل باندې هم دغه شان یو پیښه شوې وه. هغه کې دوه لکار په حق رسیدلی وو.
د شنګلې دغه سیمه غریزه ده او آبادی پکې کمه ده. تر دې دمه د پیښې پړه چا په سر نه ده اغستې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس موږ سره له اسلام آباد از موږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی غسر بوم خبر کوه. احمد الله ستړی مشي
په راډیو بخیر بشیر.
احمد الله د پاکستان د قومي اسمبلی اجلاس به داسې خبرونه دي چې د راتلونکي میاشتې پړومبۍ نیټه چې دوه درې ورځې وروسته کیږي دا به منتخب غړي به سوګند پورته کوي او خپل کار به شروع کوي. نو که په دغه اړه راته وایي او که په دې اړه هم راته وایي چې حتمی نتایج راغلي دي کوم ګوندونو په قومي اسمبلی کې مخکې دي.
بشیر بالکل تاسو څنګه خبره وکړه چې د قومي اسمبلی د اجلاس نو تیر ورځ نگران وزیر اعظم میر هزار خان کوسو چې کوم هغه صدر آصف علي زرداری ته سمری ورولېګل چې د قومي اسمبلی اجلاس چې کوم دی هغه د راتلونکي خالی په ورځ یعنی پاول نیټه راغوښتلو دغه وته کړو. د صدارتي ترجمان فرت الله بابر چې کوم دی هغه غیر ملکي مطبوعاتو سره دا ویل چې د قومي اسمبلی اجلاس چې کوم دی هغه په اول جون راغوښتل شي او دا خپل صدر په کراچۍ کې دی او نن امکانات دي چې هغه په سمری باندې دستخط توکي. قبول خو د اطلاعات چې کوم نگران وفاقي وزیر د عائف نظامی هغه تیر ورځ خبري اعلان سره خبرو کې ویل چې د قومي اسمبلی اجلاس چې کوم دی هغه به په لومړي جون باندې راغوښتل کیږي. په دغه ورځ باندې چې کوم منتخب غړي دي کوم د پاکستان پارلمان چې کوم دی دا هم چې 342 غړو باندې مشتمل دی خو له دا پیره به 302 غړي چې کوم دی هغه به سوګند پورته کوي ځکه دا لږ غړي چې کوم دی په دې کې دوه چې کوم هغه لکه دغه مخکې د الیکشن نه یو څو ورځې وړاندې مړ شوي او باقي پاتې اته چې کوم دی په هغه باندې مختلف امیدواران اوسپې اغستې ده یعنی هغه باندې د نړۍ الزامات دي. نو دغه شم 302 چې کوم امیدواران دي هغه به خپل سوګند پورته کوي. بیا به په 2 جون باندې سپیکر او ډیپټي سپیکر لپاره کاغذونه جمع کیږي او په 3 جون باندې به سپیکر او ډیپټي سپیکر ټاکنه کیږي. په 4 جون باندې به وزیر اعظم د نام دغه لپاره کاغذونه جمع کیږي او بیا به دغه شان په 5 جون باندې چې کوم دی نوې وزیر اعظم سوګن پورته کوي او صدر آصف علي زرداری چې کوم دی هغه به د دین حال فاخلي او دغه شان د نگران وفاقي کابینه چې کوم دا خپل فرایض تر سره کول وروسته په 5 جون باندې بل کړی دغه ختم شي تر څو پاتې د حتمی نتایجو خبرانو دا وخت چې کوم الیکشن کمیشن کوم نتایج اعلان کړي نو د اغه تر مخه پاکستان مسلم لیگ نون چې کوم دی اغه د ټولو زیات یو سل او شپږ شوکې چې کوم دی اغه اغستې دي په قومي اسمبلی کې کم چې په 202 چوکو باندې انتخابات شي په اغه کې یو سل او شپږ پاکستان مسلم لیگ نون دي دغه شان ویش آزاد امیدواران کامیاب شي چې په اغه کې لس آزاد امیدواران چې کوم دی هغه مسلم لیگ نون سره شامل شوی دی. نو دغه شان د مسلم لیگ نون شمیره چې کومه هغه یو سل او څلور سل وخت رسیدلې ده. بیا چې کوم د زنانو مخصوص شپېته سیټونه دي او دغه شان لس د اقلیتونو سیټونه دي نو په هغه کې به 2 مسلم لیگ نون د زنانو سیټونه ملاویږي 15 بوته د اقلیتونو ملاویږي. نو دغه شان د مسلم لیگ نون شمیره چې کومه هغه په پارلمان کې یو سل او یو اتیا تر رسیدي او د پاکستان د آئین تر مخه په پارلمان کې او مرکز کې حکومت جوړول لپاره یو سل او دوه اویا چوکو چې کومي هغه ضرورت دي. نو دغه شان مسلم لیگ نون په یوازې سر باندې لکه په مرکز کې حکومت جوړولای شي خو مسلم لیگ نون سره چې نور کوم واړه ګوندونه دي لکه پاکستان مسلم لیگ فنکشنل شو یا پښتونخوا ملي عوامي پارټي یا نېشنل پارټي دغه شان دوی سره هم اتحاد کړو د دوی لس چوکۍ چې سره راځم کې نو یو سل او یو نوی ټول امیدوار دغه جوړیږي شمیره چې کومه ده. ورپسې په 2 نمبر باندې پاکستان پیپلز پارټي ده چې هغه 22 دي. بیا ورپسې په 3 نمبر باندې پاکستان تحریک انصاف ده چې هغه 23 سیټونه چې کوم دي هغه اغستې دي او دغه شان بیا نور ګوندونه چې کوم دي لکه مولانا فضل الرحمن یا ان کیو ام اتل لسغست دي مولانا فضل الرحمن ګوند چې کوم دی اغه لسغست دي جماعت اسلامي درې اغه سندغه چن واړو واړو ګوندونه چې کوم دي اغه هم دغه چوکۍ تر لاسه کړی دي.
سم ده ډېر من احمد الله ډېر مهرباني تاسو د معلوماتو نه اوریدونکو مشال رډیو ته غوږی
د ځوانانو لاسترولنی
ماتا نن چې دی 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې اسپیشلی دی جن کے کالج نشته دی واتا او د ستونزو د حل لار
یانګ بلډ ته کوم غریبانان دیو د پیسونو وسنه رسې ناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کو
د ځوانانو غ خبرونه کی لا اسرار علم مومن سره
د نه یا سیشن به پورس پوره په یوونی مبجا
اوردونکو مشال ریډیو او اوس استاد په قبلی سیمو کې د پولیو یا ګوزند ناروغي د مخنیوي د حل زولو په اړه یو رپورت تر ورو د قبلی سیمو یا فاټا چارواکي وایي دوی به کوشش وکړي دا کال د پولیو یا ګوزند وایرس په پوره توګه ختم کړي. یاد دی چې تیر کال په قبلی سیم کې له خیبر ایجنسی څخه د دې کال په نسبت د پولیو ډیر کیسونه مخې ته راغلي وو. فرخنده وزیر په رپورت لري
د فاټا د صحت چارواکي وایي دوی به د روان کال په پای کې د سیمینا د پولیو په ختمولو کې
کامیاب شي. تیر کال د خیبر ایجنسی نه د پولیو تر ټولو زیات یعنی یولس کیسونه مخې ته راغلي وو او دا ځل هم په روانه میاشت کې په خیبر ایجنسی کې د پولیو دوه کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت چارواکي وایي دا ځل په خیبر ایجنسی کې د تیر کال په نسبت کم کیسونه مخې ته راغلي او د هغې وجه هم پوځي عملیات او په سیمه کې روانه ناارامي ده. د باړې نه د دغه لس میاشتو د ماشوم پلار وایي د ده د زوی ناڅاپه تبه شوه او په روغتون کې صبر کړه. خود خیبر ایجنسی د صحت چارواکی دا هم وایي دا نه معلومه چې آیا دغه ماشوم ته پولیو لګېدلې وه او کنه. د فاټا د صحت په محکمه کې د پولیو د ساسکو ورکولو د څانګې مشر ډاکټر سرفراز وایي پیتری وایرس چې تر ټولو زیات خطرناک دی لا هم د سیمې نه دی رپورټ شوی کوم چې یو ښه پرمختګ دی.
پولیو درې قسمه دي، یو ورته مونږ پی ون نه لوبلو باب کې وي، بل د پی ټو بل د پی تھری. پی ټو خوړو سرشتنه په دې هغه کې په خوراس کې مونږ اوس چې کوم دا تعودت کوو هغه د پی ون او د پی تھری لپاره. قبایلو په سمه کې په خیبر ایجنسی کې په باړه کې تیر شوي کال چې کم دوه کیسه دوه قسم د پی تھری او یو مکس او پی ون او پی تھری دغه کې راغلی. نو دغه اپریل میاشت کومه تیر شو نو د دې آل ټوګیدر کالو شو په یو کال کې د هغې نه پس د دې کال په دې رومبنی سو میاشتو کې څه داسې څه کیس نه دی راغلی. نو دې په دې بنیاد باندې چې کومه ډاټا ده چې کوم موږ سره کومې هلې ځلې شوي دي نو دا ویلې شوي دي چې یاره پی تھری وایرس د قبایلي په سمو کې نشته. پی تھری وایرس
د سنټرل ایجیا آنلاین د یو رپورټ تر مخه د شمالي او جنوبي وزیرستان علاوه په نورو قبایلي سیمو کې د پولیو کیسونه د تیر کال په مقابل کې کم مخې ته راغلي. په پاکستان کې د ورلد هیلث اورګنایزیشن مشر ډاکټر الیاس دوری وایي چې ټولو ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورسي نو پولیو وایرس به خپل ختم شي. په شمالي وزیرستان کې د پولیو په ساسکو د بندیز وروسته په روان کال کې یو بل کیس مخې ته راغلی. دغلته د صحت چارواکي وایي د وسوالو طالبانو د بندیز وروسته د کال د جون د میاشتې را په دې خوا د پولیو مهم نه دی چلیدلې. دا تازه کیس ته میر علي په آی پی کې مخې ته راغلی چې پکې یو درې کلن ماشوم ته پولیو لګېدلې ده. دغلته د صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي دا په سیمه کې په روان کال کې دویم کیس دی.
دویم کیس ته میر علي آی پی درې کوله بچای ده دنه مخته ای واجل کوي وکنه هغه د ایولس میاشتې جل کوي پولیو نه کېږي وایرس خو ګرځي د ټوله بچونه بلکې ټوله علاقې ته ځنه نقصان ده بچونه ته نقصان ده.
ډاکټر جان میر دا هم ویل د صحت محکمه او پولیټیکل انتظامیا پر دې هڅو کې بوخته چې د جرګو او خبرو د لارې په سیمه کې د دې مسلې حل راوباسي او نه یوازې د پولیو بلکې د ټولو بیمارو خلاف ماشومانو ته د واکسین لپاره لار خلاص شي. په پاکستان کې په تیرو وختونو کې د پولیو په ټیمونو د وسوالو لخوا بریدونه هم ترسره شوي دي.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري اردوونکو تاسو حجرا پروگرام له مشال رډيو څخه اوریدل شي هم داننن یې درته خبرو. دا خبر لتیرا باړې او جمرو د سیمې څخه د فریدوزینی مشران د ډیورنډ کرخي هغه غاړې ننګرهار ته ورغلی او له افغان حکومت څخه د خپلو مشکلاتو د حل غوښتنه کړې. په دوی کې اکثره په تیرا میدان کې د وسلوالو او پاکستانی پوز ترمنځ د جنگ جګړو لوجې په تکلیف شوې دي او د پاکستان لخوا د بد سلوک څخه شکایتونه هم کوي خو پاکستانی حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ همکار شاه محمود شینواری د خلکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لګل.
د ډیورن لکرخي هغه غاړي د افریدو قوم د تو قبیلو په لزګونو قومي مشران ننګرهار ولایت ته راغلي او خپل غوښتنې د قبایلو ریاست چارواکو سره شریکې کړې. دغه آزاد قبایل وایي چې د دوی نیکونو له پخوانه د افغان دولت تر چتر لاندې ژوند کړی، زده کړې دلته کړې او له دې ځایه یې تنخواوې اخیستې، خو اوس د پاکستان حکومت لخوا ورسره د مور او میرې چلند کیږي. دغو راغلو قومي مشرانو چې د تیرا میدان باړې او جمرود اوسېدونکي دي له افغان دولت وغوښتل چې د دوی د حق د خوندیتوب په خاطر دي په خپله غېږه کې ځای ورکړي.
دې دلته ارتاق مطلق د مودا چې پتیرو په میدان کې د مونږ سره ډېر سخت ظلمونه وشول ماشومان مړه شول بوډاګان او ځنونه او متعدد تېرې چې مولونه او هر څه د مونږ ختم شول او د مونږ سره ظلم چې کوم دی د پاکستان حکومت کړی دی اوس نه شروع رہی کوي مونگ اقوام متحدہ و رئیس جمہور کرزی سے سوال دے چکا دے دغ ظلم نہ مونگ پت سے طریقہ خلوصہ ولی شی نو مونگ دخلوص کی
مونگ تقریباً اس کو فیلن دو سو تا مونگ تعداد رسی گی کہ دے شی نور ہم رش مونگ غالو چیز ننگرار دے ٹولو دولتی چاروا کو سر ہم دے قومی مشران سر او گورو اب یا تر کرزی سے وہ پیرے وتر وزیران سے وہ ون پیرے وتر پارلمان تا پورے وتر مشران تو جرگی پورے زون ور سو ہم دا شان دے ملگور ملتو دے استاد و نمائندگان سر ہم مونگ
دنگرہار دے قبیلو چارو رئیس جو رحمان شنواری اول چی دغه قومي مشانو سمو دوران دی له دولت څخه غوښتنه کړې و چې دوی سره وګوري خو افغان دولت ورته لا اجازه نه ور کړې او اوس دوی په خپل سر راغلي دي
خبر ایجنسی افریدی دي چې تقریبا لا تقوم دي ټول کې دوی راغلي دي مطلب د درې کړې مخکې د خوای ظاهر کې چې دلته راشي خو بیا مونږه په دې خاطر باندې منع کړ چې مونږ حکومت ول صبر وکړي خو بل اخر دوی په خپل سر راغله دوی صرف دا خبره ده دوی وایي چې مونږ افغانستان حکومت سره کینو او دوی ته وایي چې مونږ سره څه کوي په ټول کې
نو وړه وایي چې دغه قومي مشانو غوښتنه واوریدي او د خپل وزارت لارې به ولسمشر ته ورسوي د افریدو قوم دغه مشانو د وسولیز حرکت په ډول د دوشمه پوره د جلال آباد په خر کې د هغه شوار لاندې چې لیکلي موږ خپل حق واړو وګرځیدل
اوریدونکو تاسو د شاه محمود شینواری ریپورت اوریدم د قبلي سیمو د خلکو د مشکلاتو په اړه باندې یو بل ریپورت هم درته لرو په د قبلي سیمو سره تعلق لرونکي قومي مشران خلک وای دوی چې قابي اسمبلی ته کوم کسان لیږلي لاغوي غوښتنه ده چې د دوی د نورو مشکلاتو د حل ترڅنګ په آی اف سی آر قانون کې د بدلون کوشش وکړي ځکه چې د دې قانون له وجې د دوی په ونا قبایلو کې خلکو ته ډېر مشکلات ورپېښ دي سراج ظهیری تفصیل لري
مشال ریډیو سره خبرو کې د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو خلکو وویل چې د دې غټي مسلې د اف سی آر ختمون او دغلته د امن په ځای کول دي د لړکی د باجوړ سیمې سره تعلق لرونکي غفور خان مشال ریډیو ته وویل
موږ د توقع سره چې ان شاء الله د قبایل لپاره به کار وکړي دلته کوم د باجوړ نه د هغه نه 44 نه کوم منبر د شابودین خان هغه دلته خلکو سره وادي کړي چې د اف سی آر دوباره د ریکوډ کوشش کوم او ما په خیال چې څو بوري دلته اف سی آر نو
محمد واجد مشال ریڈیو ته وویل چې د دوی لټولو لومړی غوښتنه د امن ده چې په قبایلی سیمو کې امن پزای شي نو هر څه په خپل سم شي دی وایي
بجلی نشته کورم کې و دوی مدد ته هم دروشي زه خال تلیم و کی دا غوړونه روډونه خو مخ کې صحیح وس روډونه خراب شوی دي دا پرشن دلوسه و دوی هم حکومت دی هسپتال نه سي هسپتال نه دي
کلی چې مشال ریډیو د قبایلی سیمې کورم ایجنسی نه ټاکلې شوی د قامي اسمبلی غړي ساجد حسین توري سره خبرې وکړي نو هغه ویل
کوم غلطه ماضی کې نه شي دي مو برکور پر شاشن څنګه غلطه و بسو د قبایلی په اړه ټول نه وال سایت کوم بیا امن دی او کله چې امن راشي امن خود با خود ترقی ہم رہتی ہوں مدہ رونا ہم رہتی اچھا رہتی نیمو ان شاء اللہ دے دل ایک بھرپور کوشش بدائی کہ ایک بہن نے پارا تم لگا تمہیں کا پروجیکٹ بھی آگا منگو کو پارے علاقے کے پارے ہر کے کی اگر علاوہ تو کم ایف سی آر کم امپلیمنٹیشن ہے کم ایف سی آر عملی کولا رہے رہے پارا بھرپور میں کوشش ہوں کہ ایف سی آر عملی شی تنہوں سا زی والا خبرہ کتا سو گورے تول فاٹا پارلیمنٹیرین تم رہ ممبران دی تول پاکستان پارا کنون سا زی کوای چی خود اخفل علاقی پارا نشی کوای چلا دا کوشش بھی ضرور کو
د قبایلی چارو تزیه کار محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د دې امینېګانو به د قبایلی ولس لپاره د ټولو نه غټو تحفه دا وي چې د فاټا ټول اختیارات پارلیمان ته منتقل کړي
د هغه ځای د خلکو غوښتنې دي ټول نه وړاندې دا دي چې امن غواړي هغوی سکولونه هم شته هلته د هیلت مرکزونه هم شته هلته نور سرکاري مراد دوی ته ترلاسه شوي دي خو د دې ټولو مراتو نه د ګټې د پورته کولو دپاره دوی یوه پر امن فضا غواړي د پاکستان په قانون کې د پاکستان په آئین کې هغه بنیادي بدلون راولي چې فاټا د صدر د لاس ته وباسي او د پارلیمنت و لاس ته راولي او قانون سازي هم د دغه پارلیمنټریان چې د کوم دلته ولار دي د دوی لاسو تراشي.
د ذکر ورل د چې د پاکستان د عین تر مها د فاټا ټول اختیارات د پاکستان د صدر پلاس کی وی، او یو د قبایلی سیمې د قومي اسمبلی غړي هم د فاټا لپاره قانون سازي نشي کولای. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت، او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو د دغه سپو علاوه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. که په اوریدو کې مشکل لرئ نو موږ سره خپل مشکل شریک کړئ. نه نیمې بجې دی، راځي له بروال کاکړه د خبرونو لنډیز ور.
د خیبر پښتونخوا د سواد په منګور کې پر یو موټر په سوي 14 کې یو کس وژل شو او اوه نور ژوبل شوی دی. د پولیسو د تانی مشر احمد الدین مشال ریډیو ته ویل چې دا 14 نن سهار وختي د منګورې په بشبړ سیمه کې د ریموت کنټرول بم په وسیله شوی دی. د هغه په وینا په ټپیانو کې درې مېرمنې هم شامل دي چې تر اوسه د دې پیښې پر غاړه نه ده خسته. د خیبر پښتونخوا په شنګلا کې یوې 14 د پولیسو او 15 عسكر وژل دي. تیر ماښام شاوخوا 9 بجې د شنګلې په اولوټسم کې د پولیسو موټر د ریموت کنټرول بم په وسیله په نشه سوی چې د پولیسو د ځلی مشر خان بهادر په ګډون 15 عسكر پکې وژل شوی دي. د الوچ د پولیس ثاني مشر سراب علي خان مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه هغه وخت سوی چې دغه دوی لا یو جنازې را روانو. تیر کې طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلی چې دا پیښه دوی کړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ایران تر زرو زیات داسې افغان ماشومان له هیواد ایستلې دي چې مور او پلار ورسره نسته. د افغانستان په هرات ولایت کې د دې هیواد د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون سمیز مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران د کار د اندېښنې وړ بللې دي. اروپای ټولنې په افغانستان کې د خپلو پولیسو ماموریت د 2014 کال تر پای غځولی دی. د اروپای شورا پرون په بوکسل کې د ماموریت په داسې حال کې اوږد کړ چې د پای نیټې ته یوازې درې ورځې پاتې وې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي د امریکا خلک باید دا له یاد ونه باسي چې اوسم په افغانستان کې په جګړه کې اشکیډیو. ولسمشر بارک اوباما دا څرګندونې د دوشنبه په ورځ د افغانستان په جګړه کې د امریکا د قربانیو د یاد د ورځې په مراسمو کې کړې دي.
له بورول کاکړمو د خبرونو لنډي ضرورت اوریدونکو سره رابیا کرم خان څخه د پاکستان د زینو رسپانو د اداریو غټکیور.
وحدت رسپانه خپل ادارې کې چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میا محمد نواز شریف امریکې ته په واضح هټکو کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان د خرابونو رپو د نقصان ازاله دي وکړی شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف چیرمین عمران خان ویلي دي چې د طاقت په زور ترهګرۍ نشي ختمې دي، د مذاکراتو لاره به خپلول وي. ادارې زیاتوي چې دا خبره هر چا ته ښکاره ده چې د امریکې د جاسوسي الوتکو لخوا د تیرو 12 کالو راسي د ډرون بریدونو لړۍ پیل شوې ده. ادارې اخیره کې لیکي چې امریکا د ترهګرۍ په ضد جنگ ګټلو کې مخلص وي، نو باید نه یوازې د پاکستان په اړه د ډرون حملو پالیسي دی بدل کړي، بلکې د پاکستان د زیان او نقصان پوره پوره ازاله هم وکړي. مشک رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې تحریک انصاف مرکزی سیکرټری جنرال او خیبر پختونخوا نامزد وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې دا غیر حکومت ترجیحات بالکل واضح دي، او خیبر پختونخوا نه باید د کرپشن خاتمه، امن او امان په ځای کول او د سنتونو بحالې سره سره د توانای بحران حل کول لپاره به ګامونه اوچتوي. ادارې مخکې لیکي چې موږ یو جذباتي قوم یو، او په خاصه توګه د خیبر پختونخوا د اولس دا حال دی چې هغه ډیر زر امیدونه وساتي او زر مایوسه هم شي، او د دې ثبوت خیبر پختونخوا کې پرله پسې راغلي سیاسی ګوندونو حکومتونه دي. ادارې زیاتوي چې د درغلو د مخنیوي لپاره به لږ وخت لګي، او دا غي نه پس په دې خبرې اندازه کولی شي چې په دې مت کې څه وشو او سمره د بهتري راوستو نور گنجائش دي. د ادارې په وینا چې حکمرانان د خپل اخراجاتو کې کمی راولي او ساده ژوند اختیار کړي، نو ولس به هم داسې حکمرانانو هرکلی کوي. ادارې په اخر کې لیکي چې حقیقت دا دی چې حکمرانان سمو خپل هم سادهګي خپلول ته تیار نه یو، چې لوجې مسلې نور هم سیاتي کی خو حکمرانانو اول د سادهګي خپلول لپاره قدم اوچت کړو، نو د دې اثر به په اولس هم ظاهر شي او یو مثبت بدلون ممکنه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
کریسچن سائنس مانیٹر ورځپاڼه لیکي په تیره لسیزه کې په پاکستان کې میشته عیسایانو په وړاندې له تشدد ډکو بلوو په هیواد کې د بشري حقونو مبارزان او مذهبي اقلیتونه اندېښمن کړي دي. ورځپاڼه لیکي دوه میاشتې وړاندې په لاهور کې یوې خونړې پیښې پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا دغه تشدد له منځه وړل کېدی شي او که نه، او که کېدی شي نو څنګه. ورځپاڼه څلور کاله مخکې په ګوجره کې د عیسایانو پر ضد د یوې پیښې په حواله سره لیکي چې د پنجاب حکومت په حکم جوړ شوي تحقیقاتي عدالتي رپورټ کې په هغه وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې منتخب شوي غړي ذمہوار ګرځول شوي دي. په دغه رپورټ کې چې د پیښې څلور کاله پس خپور شو، دغه رنګ تشدد د له منځه وړلو لپاره په پاکستان کې د اسلام د سپکاوي ضد قانون کې د بدلون وړاندیز ورکړل شوی دی. د رپورټ په خبره د هیواد استخباراتي ادارو ته معلومه وه چې د سپای صحابه په شان ناقانونه ګرځول شوې ډلې دوران کارو ډلې منظموي، خو بیا هم انتظامیه په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته نه کړل. ورځپاڼه لیکي د ګوجره سره نږدې خار جنگ نه د مدرسې یو شمېر زده کوونکي په بسونو کې ورغلل او په لاریونونو کې برخه واخیستله. په دغو لاریونونو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د سپای صحابه خطیبانو وینا کوله. کریسچن سائنس مانیټر لیکي د پنجاب حکومت د ګوجره په بلوو کې سوځول شوي کورونه واپس جوړ کړي دي چې ځایي عیسایان وای دغلطه حالات واپس سم شوی دي. تر اوسه پاڼې په خبره کې څه هم په یاد رپورت کې د اسلام د سپکاوي ضد قانون د لغوه ګرځولو نه دی ویل شوی، خو د مسلمانانو د حفاظت په حق کې ځینې ماده د وستلو او د جالي کې سونو حوصله شکنی کولو په لړ کې د ګامونو پورته کولو وړاندیز ورکوي. بلخو نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د جګړې تر یوې لسیزې زیاتې مودې پس امریکایان په روان کال کې په پوره ډول د مرستندوی ځواک رول لوبولو طرف ته روان دي. په داسې حال کې چې د راتلونکي کال تر اخیره به د نړیوالو بارنیو ځواکونو په ځی میشن سرته ورسیږي، افغان امنیتی ځواکونه د امنیت چارې په خپل سر د اخیستلو تیاری کوي. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې د پاتې شوو امریکایي یونټو توجه په دې مرکز ده چې د افغان امنیتی ځواکونو د تربیت په لړ کې سخت کوششونه وشي چې سرتیری، پولیس والا او استخباراتي چارواکي په خپل سر هر څه د سنبالولو جوګوي. ورځپاڼه لیکي د امریکایي جنگي ځواکونو د ډلې ځوان پوځیان داسې محسوسوي چې د امریکا د پوځ د یوې ډېرې فعاله مودې پس دوی یوازې په خیره کې د جګړې د راټولولو په پړاو کې ډیوټي ترسره کوي. د امریکایي پوځ د یو ایتالین مشر میجر ټایلر انډرسن مای چې دغه ځوانانو پوځیانو ته وای چې اول لسیزه ناوخته پیدا شوې دي، دغه په خبره په دغه هیواد کې رول په تدریجي ډول جوړ شوی دی او په کار ده چې د نږدې پاتې کېدو سره ورکې اعتماد پیدا کړو. نیویارک ټایمز لیکي په ځمکني ډول د هرې ولسوالۍ حالات جدا وي. ځینې یونټې په خپل سر له طالبانو سره جګړه کولی شي. په نورو ځایونو کې بیا د مشن لپاره د افغان ځواکونو سره د امریکایي پوځیانو مرسته ضروري وي.
دا مشال ریډیو ده.
بالکل اوریدونکو، دا مشال ریډیو ده. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. سلام پښتونخوا، خبرونه ده. راځي د هارون بچا په غږ کې یو سندر اور.
دیوالو نا داس چل شوے دے سما دفار پا مخام داس چل شوے دے سما دفار پا مخام داس چل شوے دے سما دفار پا مخام زماد شور ما شورا ڈکو داس گونگے ول شور ہر چ زماد شور ما شورا ڈکو داس گونگے ول شور د محبت چوندورا ڈکو ایری ایری ول شور ہر خطا لز سپیر سپیر بادو نا داس چل شوے دے زماد خار پما خامن داس چل شوے دے زماد خار پما چلم بکڑ تنورو نا داس چل شوے دے زما دخار پا مخامنو داس چل شوے دے زما دخار پا مخامنو داس چل شوے دے زما دخار پا مخامنو
موسیقی
اوس نہ سحر نماز گرشت دے نہ د جانان انتظار اس نہ سحر نماز گرشت دے نہ د جانان انتظار نہ تصور دو کو مختر رشت دے نہ د جانان انتظار گلوری نستر گو الزیری گنا داس چل شوے دے سما دخار پما خامن داس چل شوے دے سما دخار پما
هرودن کو داسې د هارون بچا په غو کې سندر اوریدا هرات ولایت کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن څنګه وایي ایران تر زرو ډیر افغان کډوال مشمان لمور پلاره بیلکړی او د دوی بغیر خپل هواد وستلی دي چارواکي وایي ډیر مشمان له هم افغانستان ته نه دی رسیدلی او ویره ده چې د لارو په اوږدو کې ورکه او قاچاقبرانو ته پلاس ورشي اجملن پیرپورت لري
په هرات کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر سید عبدالقادر رحیمی د ایران څخه له کورنۍ او پرته د افغان ماشومانو د ایستلو د بهیر د اندېښنې وړ وباله خغلی رحیمی ویل د ایران امنیتي ځواکونو تر زرو زیات افغان ماشومان د هغوی د میندو او پلرونو پرته له ایران څخه په زور ایستلي نوموړي وویل تر زرو زیاتو دې ماشومانو کې یو شمېر نجونې دي چې له کورنیو سره له ایران څخه په زور شړل شوي په هرات کې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر مشر خغلی رحیمی وایي د ایران دولت له خپلې خاورې څخه د افغان ماشومانو په اجباري ایستلو سره هڅه کوي چې په ایران کې میشتې افغان کورنۍ له ایران څخه وتلو ته اړ باسي یو شمېر افغان ماشومان دي چې تر اوسه پورې هیڅ ځای ته نه دي رسېدلي په لارو کې دي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا راټولیږي او د افغانستان خاورې ته اړول کیږي یو شمېر داسې ماشومان هم شته چې د فشار د وسیلې په توګه له کورنیو رابیل کړی شوي دي او د افغانستان پولې ته راوړل شوي څو میندې او پلرونه هم په دوی پسې راتګ ته مجبوره شي او د ایران خاوره پرېږدي میر فاروق حسیني چې وایي په هرات کې د دیني سازمانونو ویان دی د ایران لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د افغانستان له خلکو سره د ایران دښمني بللي ښاغلی حسیني وایي د ایران حکومت تل هڅه کړې چې په بېلابېلو لارو د افغانستان پر دولت او خلکو فشار راوړي خغلی حسینی وایي د ایران د بدرنګ ناروا او د بشر ضد کړنه د ایرانی چارواکو د ظلم او ستم او د افغانانو پر ضد د دوی د عقیدې څرګندوی ده له بلې خوا په هرات کې د بشری حقوقو یو فعال عبدالعظیم اکید د ایرانی چارواکو لخوا د افغان ماشومانو په زور ایستل د ماشوم د نړیوالو حقونو پر ضد بولي خغلی اكيد وای سره لدی چې ایران د ماشومان د حقونو نړیوال کنوانسیون منلی دی خو به هم ترې داسې سرګند سرغړه ونه کوي له ایران څخه د افغان ماشومان د ایستلو د بهیر په داسې حال کې دوام کوي چې تیر کال هم تر لس زرو زیات افغان کډوال ماشومان پرته د هغوی له کورنیو څخه له ایران څخه په زور ایستل شوي وو څارونکي وایي چې د دې ویر شته چې دا بې سرپرسته ماشومان د نشه یي موادو او انساني قاچاق د مافیا په لاس ورشي او یا هم له نورو خطرونو سره مخ شي تر دې مخکې د بشری حقوقو کمیسون ویلي و چې د نشه یي موادو قاچاقچیان پر سړکونو د یو شمېر کارکوونکو ماشومانو څخه ناوړه ګټه اخلي او د هغوی په نسونو کې نشه یي مواد یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ته د قاچاق لپاره ځای پر ځای کوي
د اجملند رپورت مورید اوریدونکو د افغان ولسمشر حمید کرزی ورور قیوم کرزی ولسمشر ریزی انتخابات ته ځان کاندید کړی رایټرز خبري ایجنسی لیکلی په افغانستان کې انتخابات راتلونکي میلادي کال د اپریل په 15 نیټه کې شنن کې وای حمید کرزی هم خای د خپل ورور د نوماندی ملاتړ وکړي په دې موضوع د رایټرز خبري ایجنسی رپورت له پامیر ساحل اورو
د قیوم کرزی ولسمشریزو انتخاباتو ته د کاندیدیدو خبر د دورور محمود کرزی ورکړی دی قیوم د افغان ولسمشر حامد کرزی مشر ورور دی د افغانستان د اساسي قانون تر مخې حامد کرزی نشي کولای په دریم ځل ولسمشریزو انتخاباتو ته ځان ونوموي رويټرز خبري ایجنسی د محمود کرزی لخلیلی کې قیوم بشر د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره خپل ځان کاندید کړي محمود کرزی وایي قیوم به د دوی د سیاسي غورځنګ استازیتوب کوي او د ولس د ملاتړ بهیر په نوم ګوند به ورته انتخاباتي کمپین کوي د ولست ملاتړ بهیر لوسنی ولسمشر حامد کرزی سره هیڅ تړاو نه لري رويټرز ایجنسی لیکي د قیوم د نمائندۍ په وسیله د کرزی کورنۍ غواړي په افغانستان کې په سیاسي توګه په واک کې پاتې شي پر دې ټوله موضوع لا ولسمشر کرزی او قیوم کرزی په خپل سند ویلي په کابل کې مشت ځینې کارپوهان وایي خای ولسمشر کرزی د خپل ورور نمائندۍ ملاتړ وکړي دوی وایي کرزی غواړي ضمانت ترلاسه کړي چې د واک تر پای ته رسیدو وروسته د اداري فساد یا درغلۍ او بد انتظامۍ لپاره لده پلټنی ونشي رويټرز خبري ایجنسی د سیاسي چارو شنون کې احمد سعیدی لخلیلی کې چې کرزی به د خپل ورور قیوم ولسمشریزو انتخاباتو ته د نمائندۍ ملاتړ ځکه وکړي چې هغه به د د دولس مشرې په وخت د د کار کتنه ونکړي. خو هلته ځینې نور شنون کې دا هم وایي چې ښایي د کورنۍ دننه اختلافات د دې لامل شوي وي چې قیوم د ولسمشر کرزي له ملاتړه پرته انتخاباتو ته نوماند شوی وي. ولسمشر کرزي د خپل واک په دور کې د کورنۍ له نږدې غړو سره ښه اړیکې نه دي لرلي. رویټرز خبر ایجنس لیکي تیره اونۍ محمود کرزي په کندهار کې یوې غونډې ته وویل که قیوم د ولسمشر په توګه منتخب شي نو د اداري فساد پای ته رسول به یې لومړیتوب وي. محمود ویلي درغلۍ دوی ټولې نړۍ ته ټیټ سترګې کړې دي. د شفافیت نړیوال ادارې له کالنیو رپورټونو سره سم افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې تر ټولو زیات اداري فساد پکې کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون له اعلان سره سم د راتلونکي کال د اپریل په 15مه په دې هیواد کې ولسمشریز انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې د یکشنبې پر ورځ په ټول هیواد کې د رایه ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل شوی دی.
په امیر ساحل مورد اوریدونکو چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ورور قیوم کرزي د راتلونکو ولسمشریزو انتخابات لپاره د نوماندۍ په اړه یې درته حال درکو، رپورټ یې درته درکو. او په همدې اړه باندې د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو بل ورور محمود کرزي سره زموږ همکار نوریاس نوري مرکه کړې ده. ولکه یې همدا پوښتنه کړې ده چې د دې ورور قیوم کرزی څو خپل پریکړه په رسمي توګه اعلانې.
موږ یو بهیر لرو، یو حرکت لرو د ولس د ملاتړ د بهیر په نامه، چې په دې کې موږ د بوختي په سیاسي کارو د کمپین په کارو دغه بهیر خپل کاندید اعلان کړی دی چې په انتخاباتو کې قیوم خان کرزی. نو قیوم خان کرزی ویلي دي چې علاقه لري، دوی به په خپل ترتیب باندې په هغه وخت چې لازم ده اعلان به وکړي. نو در اوسه خو دا کړي، نور خلکو هم رسمي اعلانات نه دي کړي.
دغه د ولس د ملاتړ بهیر چې تاسو یادونه وکړه، تاسو پریکړه کړې ده چې قیوم کرزی کاندید کړي، خپل قیوم کرزی هم علاقه مندی خودره ده چې غواړي ځان کاندید کړي.
موږ دا پریکړه کړې ده او زم علاقه مندی لري، او موږ به دته منتظر سو دی د باز شخصیتو سره مشوره کوي، د افغانستان مشرانو سره مشوره کوي، د علماو سره او د قومي مشرانو سره مشوره کوي، بیا به د تصمیم ونیسي.
تاسو ویلي چې قیوم کرزی ځان کاندید کړي او انتخابات وګټي، د لومړیتوب په افغانستان کې د اداري فساد په وړاندې مبارزه وي. تاسو بل رور حامد کرزی په افغانستان کې چې باندې لس کاله حکومت وکړ، د اداري فساد نه یوازې دا چې جړلې ونه ویستل شوی، بلکې اداري فساد په افغانستان کې ډیر زیات پراخ شو. څه فکر کوئ چې حامد کرزی چې ونه شو کړلی دغه شومه پدیده ورکه کړي، قیوم کرزی به وکولی شي دغه پدیده له منځه یوسي؟
بلې، اول خو ما څو مسایل ما یاد کړل. اول د سولې په باره کې ما زه فکر کوم چې دغه سولې پروسه چې روانه ده په اوس ترتیب سره دا باید یو تغییر وکړي. دوهم موضوع حاکمیت قانون دی، چې په افغانستان کې حاکمیت قانون باید پر ګردو خلکو یو رقم تدبیر په حکومتداری کې. اول البته حاکمیت قانون، بیا د فساد موضوع. د فساد موضوع دلیل چې اوس نه ورکیږي په افغانستان کې دا دی چې دا د مشارکت او مصلحت حکومت دی، او په دې مشارکت کې رئیس صاحب غواړي چې د فساد ورک شي، خو دی په مشارکت کې د نورو خلکو سره دی چې هغه هم باید تعاون وکړي.
د افغان ولسمشر حامد کرزی د ورور محمود کرزی سره مو د نوریاس نوري چې زموږ همکار دی دغه مرکه اوریدله، چې پکې وام اوریدل د دوی یو بل ورور قیوم کرزی راتلونکو انتخاباتو ته ځان کاندیدایي چې ولسمشر شي. د افغانستان د ننګرهار ولایت یو شمېر اوسیدونکي او ډریوران وایي چې د جلال آباد او تورخم ترمنځ سړک ډیر ښه جوړ شوی، خو اوس د سیلابونو او بمي چاودنو له وجې په ځینو ځایونو کې خراب شوی او حکومت ورته کومه پاملرنه نه کوي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي دوی په بیلابیلو ځایونو کې د سړک خراب شوی برخو بیا رغولي او په ځینو ځایونو کې په د کار نیت لري. بس محمد عبید نور حال لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي چې د سیلابونو او بمی چاودنو له امله چې د تورخم جلال آباد نوې جوړ شوی سړک زیزې ویجاړ شوی ورستر بلی د ویجاړېدو په حال کې دی. دوی له پیدامي یا ټولګټو ریاست نه غواړي چې ویجاړ شوي سرکونه دی ورغوي. یو تنې مشال راډیو ته وویل:
حمید الله جلالبات اوسیدونکو، پیدامي ریاست ته موږ دا خواست کنه کوم وخت چې معمولی شان سرک تخریب شي په هغه وخت سره غم نه کیږي، نو د موټر چې تیریږي دا تیریږي دا وخت سره ورو خرابېږي، نو تخریب زیاتېږي. نو کله تورخم جلالبات سرک شو کنه بعضې وخت د ټانکر ولګيږي یا بلې چاودنه وشي، هغه وخت سره غم نه کیږي. کرینګ روټ شو هم ډېر ښایسته جوړ شو، خاص اساسي جوړ شو ګوري بعض ځایونو کې ټانکر لګېدلې دي یا چاودنه پېښ شوې کنه، نو هغه ځایونه ټول تر اوسه پورې همداسې پاتې کوم غمې نه خوړل شوی.
یو بل تن هم ورته شکایت لري او وایي:
زما نوم نجیب الله د طب پوهنځي د لومړي کال محصلین. مشکل دا ده چې دغې سرکونو ته توجه نه کوي، کله چې خراب شي کوم خصاحت لري د مینځه لاړ شي نو فایده مې خپله کوم کسان چې دغه کار ته ګمرل شوي دي هغه نه رالېږي. که کومه ټپو خراب شوی ده چې په هماغه ټیم کې د دغې مخنیوی وشي نو د ټول سړک د مینځه نه ځي. د باندې ټیلر هم ځي، ورکوټي ګاډي هم پېځي، خصوصا هغه ګاډي چې غډي لکه ټیلر ټیم پاسې دا هم نور د مینځه ځي. بعضې ټیم کې چې باران وشي دا هم د مینځه وړي.
د خلکو د شکایتونو په وړاندې د ننګرهار د پیدامي رئیس فضل ربی ولیزی وایي:
ننګرهار دویش ولسوالۍ دي. دویش ولسوالۍ کې تقریبا 600 کیلومتر سړک مونږ پوخ لرو. نو د دې مراقبت دپاره به اویا کسان پرسونل د دې دپاره کافي نه دي. په دې باندې توانېدلې چې د حزب مراقبت د سړکونو په وخت او زمان سره وکړو. جلال آباد او تورخم په لاره کې چې کوم ورښتونه او بارانونه او سیلابونه رامخته شوي د تپلونه او سړکونه زیات تخریب سره مخامخ شوي وو. خوشبختانه وایم چې په یو ساحه چې د سپین خوړ د بټي کوټ مرکو تر منځ وه هغې تحکیم کاري او مراقبت مونږ وکړلو. د پل ساحه کاملا اوسهی ده. اوس دې خواته یو بل پل دی کې سره هغې باندې عملا کار شروع دی. د فرمیچارو بریکو په پل منځ کې یو لوی پل دی چې 1.5 متره کېږي، هغې باندې کار شروع دی.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې د لویو لارو سړکونه په اساسي ډول جوړ شوي وو، خو له تخریبېدو وروسته ډریوران او ولسي وګړي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان فقیر پی یو روشن فکر سړی.
عمر خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دوی په ارمانونو پوهېده.
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سړی.
غازی حسین بابا حسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړی.
د پښتون قوم دا خوشقسمتي وه چې د باچا خان بابا اسی یو شخصیت ور ورکړ.
خان شید مرام دا و چې له بولانه تر چتراله دا باچې یو شي پښتو دی.
ملنجان د پښتنو په درد باندې دردمند.
د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري. اوریدونکو اتلان خبرونه تاسو ته هر هفته له مشال ریډیو خبرېږي. او که په اړه باندې کوم نظر لرئ نو موږ سره شریک یا که ستاسو سیمه کې کوم اتل تیر شوی یا اوس داسې یو کس چې هغه څه مهم کار کړی ستاسو د سیمې لپاره، د پښتنو لپاره یې څه خدمت کړی، نو مشال ریډیو سره په اړه باندې رابطه ونیسئ، موږ به په هغه باندې یو پروګرام جوړ کړو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس زو یو نړیوال رپورټ ته چې د امریکا وزیر خارجه یا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د غربي پټۍ لپاره 4 بلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. په دې اړه باندې تاسو ته فرخنده وزیر یو رپورټ راوړي.
واشنگتن پوسټ لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د فلسطین او اسرائیل د اړیکو د ښه کولو لپاره د لویدیځ غاړې د اقتصادي پرمختګ لپاره د 4 بلیون امریکایي ډالرو د وړاندیز اعلان وکړ. جان کیری په دغه وخت وویل دواړو خواو ته دا وخت ټولو نه لویه خطره د امن نشتوالی دی او باید دې ته زیات پام وکړل شي. کیری په دغه وخت دې تفصیل ورنکړ چې دغه پیسې به په کومو برخو کې لګیږي او څه وخت به ورکړل کیږي، خو پیسې به د امریکا د نجی سیکټر ناراضي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا خبرې د نړیوال اقتصاد فورم یا ورلد اکنامیک فورم ته د فلسطینی ادارې د مشر محمود عباس او د اسرائیلی ولسمشر شمون پیرس د وینانه وروسته وکړې. که څه هم په دغه غونډه کې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ګډون ونکړ، خو په اردن کې د دواړو ډلو مشرانو ډیر وخت پس د یو بل سره نیخ په نیغه ولیدل. کیری په خپلو خبرو کې دا هم وویل د فلسطینی ځوانانو لپاره دا وخت روزګار یوه لویه مسله ده او اقتصادي پرمختګ د فلسطینی ځوان کول ډیرې مسلې حل کولی شي. جان کیری وویل یو خوشحاله او آزاد فلسطینی ریاست جوړول د وخت ضرورت دی او باید په دې کې نور وخت ضایع نه کړل شي. کیری د لویدیځ غاړې د پرمختګ د منصوبې په اړه ډیر تفصیل ورنکړ، خو دا وویل دوی به په روزګار او سیاحت زیات پیسې لګوي. بلیر او ټیم کولنز دوه شتمن بلیونیرز دي او د جان کیری نږدې ملګري هم دي. د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د نورو شتمنو سوداګرانو سره پر دې خبرې کوي چې څنګه د دغه سیمې اقتصاد ښه کړل شي. واشنگټن پوسټ لیکي دواړه غاړې د تیرو سناسو پنځو کلونو راهیسې د درېدلو خبرو وروسته د یو بل سره د امن په خبرو کې نیغ په نیغه برخه اخلي. جان کیری د دواړو غاړو مشرانو ته په خپله وینا کې دا هم وویل، که چیرې تاسو د یو بل سره خبرې نه کوئ نو د امن لپاره د هلې ځلې هم نشي کامیابېدی. جان کیری دواړو ته په ټوکه کې دا هم وویل، ما سره تړون هم شته، تاسو دواړه راشئ او لاسلیک یې کړئ. خو بیا یې په خندا کې وویل، د دغه تړون وخت به هم ډېر زر راشي.
خبرونه او فریادونه
لکه چې تیر دې نه بازي د خځې سره پام کوه.
ګورګن صاحب دا خو مې ګر سره خوري. ګرانو اوریدونکو، د دې نه مخه چې مریض صاحب نور جوړونګان وباسې.
ته د چشتن خاخ
زه د خبرو.
اوی 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 خودرت ویلی میوجی پام کوا.
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا.
اورېدلې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ته غوږی او پام کوه. تنظیم خبرونه تاسو به د بل غړی کې دراورو خو وستاسته یو رپورت. له امریکا څخه خبرېدونکې فارن پالیسی مجله په یو لیکنه کې د چین لخوا د ډرون جنګلو تکو د ممکنه کارولو په موضوع لیکل کړي. په لیکنه کې اندېښنه ښودل شوې چې چین کې د شی د غمرګونی ټکنالوژي د خپل زینو ګوندي هوادونو او د ملک دننه د سیاسي مخالفینو پر ضد وکړي. د دې لیکنې تفصیل درته هارون باشا وایي.
د فارن افیرز نومې مجلې په لیکنه کې راغلي، د ډرون بریدونو ټکنالوژي چې په ولري ځای کې د یو چا د وجلو د عمده وسیلې په توګه یادیږي، که یو جمهوري هیواد یې له ځینو محدودیتونو سره هم وکاروي عام خلک خپه کوي. د لیکنې له مخې د اندېښنې وړ خبره ده چې د بې پیلټه جنګي الوتکو دغه ټکنالوژي ښایي د زورواکه حکومتونو لاسو ته ورشي او هغوی یې په کارولو کې له کوم احتیاطه کار وانخلي. هغه څوک چې په دغه اړه اندېښمن دي، د چین لخوا د ډرون جنګي الوتکو جوړولو ظرفیت ته ګوته نیسي. په تیره مارچ میاشت کې له داسې راپورونو له خپرېدو وروسته چې چین غواړي په برما کې د مخادره موادو یو قاچاقونکی په ډرون برید سره په نښه کړي، په نړیوالو رسنیو کې ولیکل شول چې نن د برما وار دی او سبا ته کېدی شي د آسیا او یا هم تر هغې اخوا بله کومه سیمه په نښه شي. په لیکنه کې وړاندې ویل شوي، هغه وخت تیر شو چې د چین یا بل کوم زورواکه هیواد لخوا د ډرون ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو په هکله اندېښنې څرګندېدې. دوی د ډرون الوتکو جوړولو صلاحیت لري. پوښتنه اوس دا چې خپل دغه قوت به کله او څنګه کاروي. لیکنه کاږي، چین له تیرې نیمې پیړۍ راهیسې په خپل ډرون پروګرام کار پیل کړی دی. په لیکنه کې پر ډرون ټکنالوژۍ د بسیډونکو یان ایسټن له کوله ویل شوي چې د چین هوایي ځواک د تیر 2011 کال پورې 270 ډرون جنګي الوتکې لرلې. د مجلې د لیکنې له مخې په داسې حال کې چې د چین له خپلو ګاونډیو هیوادونو سره سرحدي شخړې زیاتې شوي، امکان لیدل کېږي چې دغه هیواد یې پر ضد ډرون بریدونه وکړي. مقاله د چینایي پوز د یو متقاعد جرنل په حواله وایي چې چین وار د مخه خپلې ډرون الوتکې د جاپان د یوې جزیرې او د شمالي کوریا پر پوله د ځینو حساسو سیمو د تصویرونو اخیستو لپاره کارول پیل کړي دي. مقاله زیاتوي چې چین البته له یو هیواد سره د پوځي شخړو پر مهال د ډرون بریدونو کولو لپاره د ملګرو ملتونو د یوه قرارداد په څیر یوې باوري نړیوالې اجازتنامې ته اړتیا لري. په مقاله کې د چین په ځینو سرحدي سیمو کې د کېدونکو حکومت مخالفه احتجاجي مظاهرو موضوع هم راخستل شوی چې وایي حکومت باید له منځه وړلو لپاره ممکن له ډرون الوتکو څخه کار واخلي. په لیکنه کې ویل شوی، د چین حکمرانانو ته پر ځای د دې چې د بهرنۍ نړۍ فشار ته پام وکړي، کورنۍ ثبات ټینګول ډېر مهم دي.
د هارون بادشاہ څخه مو د فارن پالیسی مجلې د مقالې غټ کې اوریدل. اوریدونکو دا غړې راځي د حشمت سحر په غو کې پسندره ختمه کو. بل غړې بیا لته سره
پے خبر کے پر حرم جوڑوا پپے خبر کے پر حرم جوڑوا لاد کا بل پر ہر ور غلے نہ دے دکابل پر هر ورغل نه دی دل تلا بل دوینو جام دکوي دل تلا بل دوینو جام دکوي هاغه ټک جام دلا ګټل نه دی هاغه ټک جام دلا ګټل نه دی پپے خور کے پر حرم جوڑوا پپے خور کے پر حرم جوڑوا لمبا